ریډیو دا ځانی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې با تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. خدای نه وړاندې دا به درته غواړم که تاسو په خپل موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو یا چولی نه غوا چوي دغې لارې هم تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوریدل شي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوس ورسو د تفصیلی ریپورت طرف ته. دا ریپورت د لیکوال راسک فهیم په اړه دی. راسک فهیم په نړیوالو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړې دي او د بیلابیلو هیوادونو سفرونه هم کړې دي. دا هر څه دغه په شاعرۍ کې هم څرګندېږي. رازق فهیم د ځوانانو د روزنې لپاره یو سازمان هم جوړ کړی دی. زموږ همکار راشد خټک لاغه سره مرکه کړې او دا تفصیلی ریپورت یې را لېږلی دی.
د پښتو ادب ډېر کره کتونکي رازق فهیم ته نازک خیال شاعر وایي او د هغه شاعری پیچلی گنی. ځنې د هغه شاعرۍ ته د هندي سبک نوې تشکیل هم وایي، خو په خپله رازق فهیم د دې اصطلاح سره ډېر اتفاق نه لري. هغه وایي چې اوس د سبکونو دور تیر شوی دی او په پښتو شاعرۍ کې هم نوې تجربې کول پکار دي. تر شلو کلونو هم زیات وخت وشو چې د رازق فهیم د شاعرۍ ټولګه یوه پیاله رڼا چاپ شوې ده. تر اوسه د شاعرۍ بله مجموعه نه ده چاپ شوې. د کتاب په چاپولو کې د دومره ځنډ او په نورو ادبي موضوعاتو مو ترې په دغه مرکه کې پوښتنې کړې دي.
سلامونه فهیم صاحب، ستړي مشه، جوړ په خیر، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی.
مننه جناب خټک صاحب، ډېره مننه تاسو ستړي مشه، تشکر، همیشه موږ ته موقع راکړه.
دلی مې دي چې تاسو ناول لیکئ. تاسو خو خلک د یو شاعر په حیث پیژني او هغه هم د پیچلو شعرونو او د پیچلو خیالونو د شاعر په حیث. تاسو نثر ته څنګه ورپام شو او ناول په څه لیکئ، موضوع یې څه دی؟
خټک صاحب، دا د سم نه دی اورېدلې، دا بچا سي او خیالي خبره درته کړې. ناول ارادي خو زما ډېری جوړې سي، بس بیا هغه سر ته نه ورسې، نو تر څو چې یو باقاعده ما یو چې دغه خاکه یعنی لیک ته نه یې راوسته، نو په دارنګ خبرو باندې که زما له خولې ته اورېدلې باور مه پرې کوه.
ستاسو د شاعری چې ده دا پیچلی ګڼل کیږي او کره کتونکي ورته د هندي سبک نوې تشکیل وایي. اگر چې اوس په دې وخت کې د سبکونو هغه کیسه لږه شاته پاتې ده، بیا هم چې په درسي یا په سندي تحقیق کې یا په کره کتنه کې خبره کوي، نو خامخا به یو نوم ورکوي. نو دغه رقم شاعری چې ده، دې ته ډېر خلک لفاظي وایي، وایي چې تاسو څه خاص پیغام پکې نه، بس خو خیال یې پیچلی وي، تورې سره تاو کړي را تاو کړي. تاسو د دې نیوکې په اړه څه وایي؟
خټک صاحب، د خپل شاعری په باره کې به زه تاسو ته څه ووایم، چې پیچلی ده کله یو سبک سره تړلی ده که نه ده، خو په مجموعي اعتبار باندې زما دا خیال دی چې شعر د خپل وخت ښکارندوی وي. په هغه کې دننه اپروچ هم، نو چونکې زموږ شاوخوا ژوند چې دی که هغه یو پیچیده پیچلی او غیر متعین هیئت ته رسېدلی دی، نو ظاهره ده زموږ چې کوم پنځونې دي، زموږ تخلیقات دي که د شعر په شکل کې یا د یو بلې فنپارې په شکل کې، نو ظاهره ده په هغه کې به پیچیدګي او په هغه کې به دا تنوع، په هغه کې دا یو انګریزي کیسې ورته فلویډیټي د معنا په لحاظ باندې که نه، دا ټول شان راځي. نو ما خو په خپله خدای ستا دا هڅه نه ده کړې چې زه له یو سبک سره ځان وتړم، او زه په خپله هم دا ګمان لرم چې دا زړې خبرې دي. یعنی د هند سبک چې دی که نه، هغه یو وخت خپل معراج ته رسېدلی وي، هغه یو ادبي روایت په تور باندې پښتو فارسي اردو په دې ټولو د دې سیمه ییزو ادبیاتو کې هغه یو رول لرلی دی، خو د نن په لحاظ باندې د هغه له ټیکنیکه څخه استفاده کېدلی سي. خو زما دا نظر هم دی او زما دا یقین هم دی چې د نن شاعر باید چې د نن حقیقتونه په نظر کې ولري، او چونکې هغه ټیکنالوژي په هر لحاظ باندې دا ټیکنالوژي دومره مخته تللې ده، نو د شعر کې د ننه سي د معنا او د لفظونو تر مابین کم جوړښت دی او دغه ټیکنیک دی که نه، دا تم په کار دی چې په نوو پیمانو وکتل سي. زه خو دا فکر کوم چې کزما شعر له هندي سبک سره تړل کیږي نو دا به یو رنګ داغه دننه که لږ ډیر امکان موجود هم دی کنه دا شاید هغه راکم کی.
ها ها، یعنی دا تاسو په خپل شعر یو ډول نیوکه ګڼئ؟
نو زه خو خپله دا ګمان لرم. دویمه خبره دا د سیمانا څومره باید پیچلې وي او دغه دا خو ته په خپل هم یقین لرې او موږ بار بار په ادبي مجلسونو کې په دې باندې خبره هم کړې ده چې مانا یو متحرک ماده ده په شعر کې دننه کنه، او په ستا تخلیقي توانایي چې ده کنه هغه هغه تحریک کې دننه په هغه ماده کې دننه څومره رنګونه څومره ارتعاش ژوندی ساتلی سي او ژوند ژوندی ساتلی سي دا ستا په تخلیقي زیار پورې انحصار لري. نو زه خپله شعر په یو دارنګه زاویه تخلیق کوم هم او له هغه سره معامله هم داسې کوم. نو خلق د بیا خپلې د تنقید پیمانې ورته ږدي. نو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا رکیبانو خرسولم رضا کا طرف اولادو ہم کل
نقشوے پختو صدا سے کلک تڑل مرا تڑل پختو صدا سے کلک تڑل مرا تڑل مونا دانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ونا دانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ہزار میں منک ناز دے جنبلم ہزار میں منک ناز دے جنبلم نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ونا دانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ونا دانا نادان تا پر کی بانو خرسولم
سندره تاسو اوریدا اوس بیا درازک فهیم سره پر مرکه ته دوام ورکو
د شعر او ادب سره مقل رسمین شوه فهیم صاحب سمره وخت کیږي چې شعر لیکي او څنګه مو دې طرف ته توجه واوخته
شعر لیکل بخیله ماشومواله زخه خو چونکه په یو داسې چاپیریال کې مجوند کړی دی چې هم په کور کې هم په محلت کې هم په فضا کې شعر موجود و د فوک په شکل کې هم د ولسی ادبیاتو په شکل کې هم او د رسمي ادبیاتو د کلاسیک خصوصا دا په هغه والا باندې هم نو شعر همیشه ځان ته متوجه کړم او بیا یو وخت داسې راغ غالبا په اووم ټولګی کې چې دا مزړه ومنله سي عرب کار دی سي که ماته دا شی خوند راکړي نو طرف په ځان پرې وګوره سي شعر لیکلی سم کې نسب لیکلی او یو ماته ګډ شعر مې ولیکي ما خیال دی چې دا زه په اووم ټولګی کې وم چې بیا شعر مې لیکلی دی او لاغه پس بیا په شعر پسې باقاعده بیا مې ابتدا کړې ده او بیا د ملګرو سره ناسته او د هغوی زه ښه رهنمایي اخیستې.
فهیم صاحب دا کتاب مو چې چاپ شوی دی ډېر وخت یې وشو تر اوسه مو بل کتاب چاپ نه کړ، د دې څه وجه ده؟ شاعري مو کړې نه ده که نه کړې مو ده خو چاپولو ته مو زړه نه کېږي که نه د خپل عادت مطابق ګوتې پکې وهي بدلوي را بدلوي یې؟
یاره خټک صاحب حقیقت دا دی که نه چې څومره شاعري په کار وما کړې وه ما هغومره شاعري نه ده کړې، نو کتاب مو هم مرتب کړی دی او دا په بار بار له تاسو سره په مرکو کې یا له نورو ملګرو سره په مرکو کې د دې ذکر شوی دی. خو هغه د چا خبره چې هغه زړه اوبه نه پرېخوري که نه، یعنی یو خدا دی چې غالبا له دې د خشل 23 کاله اوسو چې زما هغه کتاب راغلی دی، د هغه بعد هم ځینې شعرونه چې ما لیکلي دي په هغه کې ځای په ځای باندې شعر خوند راکوي، خو ډېر داسې لکه تر وخت چې تیر شوي، نو له دا سهولت څخه خو موږ او زموږ مشرانو شاعرانو دا لاره ښولې ده سړی باید کار واخلي چې که شعر باقاعده چاپ ته نه رسېدلی یا حتی تر یو چاپ تیر شوی هم وي، نو له تا سره دا امکان شته چې په هغه کې لاسوهنه وکړي تر دې ځایه پورې سي هغه شاید ستا په نظ باندې او ستا په فکر باندې یو ښه قبولیت پیدا کړي. او لګیا یم شعر مو یو مخ پرې شیم نه دی، خو څومره چې په کارو ما لیکلی وي هغومره مې نه دی لیکلی.
زده کړې مو چېرته کړې دي فهیم صاحب؟ په کومو کومو ادارو کې، په کومو کومو ځایونو کې او څومره زده کړې مو کړې دي او اوس څه کار کوئ، په څه بوخت یې؟
خټک صاحب بوري کې پیدا شوی یم، هلته مې زده کړې کړې دي، ما خیال دی چې تر ګریجویشنه پورې، او بیا کوټ ته تللی یم، له کوټ سره مې بیا هلته ماسټري کړې ده، د هغه پس بیا ظاهر ده د ژوند داسې پړاوونه راغلي مي، درې څلور ځایه پاتې شوی یم، په لویو یونیورسټیانو کې، په انګلستان کې هم، په امریکا کې هم د لږ لږ مودې دپاره، خو بس ژوند مې بنیادي دانشګاه پاتې شوی ده او له هغه نه مې زده کړه کړې ده، که دا درته وایم غلطه به نه وي.
په دې لیکوالانو او شاعرانو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د تاسو چې کم کار کوي، یعنی د غیر دولتي تنظیم چلول او یا پرمختیایي کارونه کول، دې ته په خاص سترګه نه ګوري او داسې یو خاص نوم ورکوي که نه چې دا هغه د این جي او والا لیکوالان دي. دا تاسو تېرته اورېدلي دي د چا د خولې نه چې ستاسو په اړه ویل شوي وي یا ستاسو د ملګرو په اړه ویل شوي وي او څه تبصره پرې کوئ؟
خټک صاحب په لیکوالانو ادیبانو کې خو هر ګون هر قسم خزنده موجوده ده، نو سړی به د چا چا جواب کوي، نو خو بهرحال هغه ځان ته خپل شاید وجوهات لري، خو ما چې کوم زه کار کوم نو هغه روزګار دی او ژوند دی او ممکنه دی، له هغه سره ځینې داسې عوامل هم تړلي چې زما په فکر هغه د دې وخت یا د ټولنې یا د خلکو ضرورت وي، نو بس دا کار کوم او په دغه باندې لګیا یم، په دې کې مې چورت نه دی ولی خلک ګودې ته څنګه ګوري. البته دا چې مطلب خپل زمیر او خپل ایمان سره کنه هغه ته جواب دی پاتې شوی ما او دا هغه مطابق دا کار کړی دی او شمی کړی دی زما په خیال یو وخت بلکې دا هم راغلی دی ګوره زه په دې کې یو اضافه وکړم کنه چې زه خو چونکې د این جی او کار خو زما هغه مجموعي کار هغه ډول نه دی زما کار چې دی که هغه ظاهر د تربیت سره له علم سره له ځوانانو سره تړلی دی نو ما دا کوشش کړی دی چې دا کوم ادبي جوهر چې دی یا ادبي تجربه چې ده که دا زه راړم د پرمختګ سره یو تړم او د پرمختګ دننه چې کوم امکانات دي د ډولپمنټ او د دې شیانو دا ادبي ځای ته لاغه څخه د ادب ته د استفادې امکانات برابر کړم نو دا کار ماته داسې معلومیږي لکه چې دوه جدا کارونه نه دي بس په یو ځای باندې سره روان دي
دلته د کره کتنې کم بهیر چې دی په پخرو کې هغه ویل کېږي چې ډېر شاته پاتې دی چې په نورو نړۍ کې کمې نظریې او کم بحثونه زاړه شي نو موږ ته راورسي یعنی دېش څلوېښت کاله په تیر وي اوس خو ډېر تیز دور دی یعنی پخوا په شان څوک کتاب ته انتظار نه کوي چې کتاب چاپ شي او بیا د هغه کتاب دلته رارسي اوس خو ډېر شیان آنلاین موجود وي په انټرنیټ باندې نو بیا هم د ستونزه ولې ده
خټک صاحب دا خبره د مشرقی ادبیات په والا باندې تر ډیره په دلتم د اردو او د نور سیمایي ژبې چې دي د دې په والا باندې خبره کوي چې به حاصل ته په یورپ کې زور سي په غرب کې زور سي یا تر یو نتیجې ورسېږي او یا بل شکل واخلي نو بیا دلته ژوې دلته راورسېږي نو ظاهر د پښتو هم لاغو ځخه ماوره نه ده خو زما په خیال په پښتو کې بل ستونزه دا ده که چې موږ په خپله تر اوسه پورې د پښتو نقد هغه بنیادي معیار او پیمانه نه دي مرتب کړي نم د خپل کلاسیک ادبیات په اړه داسې ډېر منظم کار شوی دی تر اوسه پورې ټولونی دي یعنی هغه لکه په انګریزي کې چې ورته هیڅ مطلب ته د خواره واره مواد سره راټول که کنزرو یې که نه چې کوم هغه اعلی ترین کار دی د تنقید چې په هغه کې هم تجزیه وي هم پیمانې پکې نوي راووزي هم ادب ته د کتلو او ژوند ته د کتلو نوي زاویې راوباسي هغه کار نه دی سوی او هغه کار چې دی که نه هغه کې د چا قصور خو نشته خو زما دا خیال دی چې موږ او تاسې ټول په کې قصوروار یو ځکه چې د ډېر ما او ستارنګه خلک دي چې د هغو اکسپوژر سوی دی د دنیا و نویو ژبو ته ادبیاتو ته له هغه ځای استفاده کړې ده او په دې باندې شاید توانمن هم وي چې د پښتو ادبیاتو چې کوم ماخذ دی خپل یا تاریخ دی یا د مځکې سره تړلې حقیقتونه دي د دې پر بنیاد باندې د دې نوي تنقیدي او تخلیقي پیمانو تعین وکړي او دا کار زما دا خیال دی په شخصي لحاظ به دومره نه کیږي لکه څومره سي د ټولنې یا د ادارو ودې ته ضرورت دی چې دې خواته خلک متوجه کړي
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو
گزارونا د ظالم خړلې شو ستا په در کې خدای مور جړلې شو گزارونا د ظالم خړلې شو ستا په در کې خدای مور جړلې شو گزارونا
سندره تاسو اوریده اوس بیا د رازک فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
د شاعری په پرمختګ کې کره کتنې ته په څومره ارزښت قایل یې تاسو؟ یعنی یو کره کتونکي څومره ارزښت لري د یو شاعر لپاره؟
نه د شاعری ظاهر ده کره کتنې په خوا باندې، خو شاعری بس یو ازنګې پاتېږي. کره کتنه ډېر ارزښت لري، خو هغه د یو علمي ټولنې تقاضا وی کنه. یعنی سستا مجموعی ټولنه څومره علمی وی، نو په هغه کې د فن یا د غزل یا د شعر او د کره کتنې تر مابین چې کوم ربط او تعلق وي، هغه هغومره مربوط هم وي او پرمختلونکی هم وي. خو چې چېرته په مجموع کې ټولنې له داسې حالت سره مخامخ وي سي، هغه بنیادی خاندګي سي یا سواد سي، هغه وستونو سره مخامخ وي، نو هغه ټولنې سي هغه لاغه علمی بهر زخه پاتې وي. نو ظاهر دالته بیا هغه د تنقید پیمانه او بهیرونه سي وي، هغه هم هغه رنګه ربط او تعلق او کنټریبیوشن چې دی کنه هغه شعر ته نسي رسولی. یعنی دا خو موږ لیدلی دي چې نقد چې شعر ته توجه وکړي، نو هغه شعر له یوه معیار څخه له یوه سویې څخه تر بلې سویې پورې رارسي. نو او دا په داسې ټولنو کې کیږي چې علمي او ادبي ټولنې وي. موږ تر اوسه پورې ولسی زیات یو، علمي کم یو.
په شاعرۍ کې، پښتو شاعرۍ کې چې د نوې تجربې کیږي، د دې په اړه څه وایې؟ په کوم نظر ورته ګورئ؟ تاسو خپل هم داسې تجربې کړي دي کله، لکه مثلا تاسو نثرم لیکلی دی کله، یا موټه پیزه لیکلې ده، یا د کم چې اوس لږ زاړه شول په پښتو کې کم صنفونه، لکه مثلا هایکو به واخلو، دام لیکلی ده چر
خټک صاحب نوې تجربې خو په کار دي، او یا خو به ته د هیئت په لحاظ باندې نوې تجربې کوي، یا به ته د فکر او د شعر د ټریټمنټ په لحاظ باندې، د معنا په لحاظ باندې نوي امکانات لټوي. او ما دا دویم اړخ راخسته ده. خو په دې دواړو کې د نن هم کله کله ډیر د ضرورت وګڼم چې یار په کار دی سي نوي هیئتونه هم سړی تجربه کړي. لما سره یو مشکل دا هم دی چې مطلب ما غزل یو خورده داسې جز وقتی غوندې شاعر یم که نه، داسې پوره وخت مې نه دی ورکړی ادبیاتو ته. نو لاغه وجه زخه بس هغه کم شی چې ما ته نسبتا اسانه معلومېږي لکه غزل، بس ما په هغه کې تبه آزمایي کړې ده. خو زه د خپل فکری او تخلیقي امکاناتو دپاره دا ضرورت ګڼم چې زه باید چې متنوع حیتونو ته توجه وکم او ورسم، او تجربه کړی مې هم دي. دا نوی شی نثرم مې هم لیکلی دی، نثری نظم مې هم لیکلی دی، آزاد نظم مې هم لیکلی دی. او دا زه چې د کومې سیمې نه یم، دا هغه فوک ډیر بډایه دی، او کله کله دا زړه راته وایي چې په دې فوک کې دننه څه تجربې وکړم. نو که ژوند وفا وکړي، انشاءالله داسې څه تجربې به کوو که خیر.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي
سندره تاسو اوریدا اوس بیا درازک فهم سره پر مراکیته دوام ورکو
سو وجه د چله دومره وخت تیر شو خو پښتو غزل چې د خپل ارزښت او اهمیت ونه بایلو حالانکه اوس خو ډیر نوی نوی سنفونه راغلل او خلکو د نورو ژبو مطالعه وکړه چې هغوی غزل نه لري خو په پښتو کې اوس هم د غزل بچی دی دا ولې
خټک صاحب د ټولې ژبې سي کلاسیک بنیادی پر غزل باندې اډانه لري کنه نو هغه د غزل له گرفت نه دی وتلی او داغه شاید وجه دای چې غزل د دې مزکه هغه خپل اولاد ده د کزه د حضرت وایم یعنی مزکه د نه څه مطلب صرف پښتانه یا پښتو د دې سیمې په مجموع کې د تهذیبی او تاریخی ربط پاتې شوی دی پاغه کې د غزل پیدایش او د غزل معراج دا زموږ یو مشترک انساني کزدا درته وایم اساسه ده او په کار نه دی چې هغه د غسینو هغه اساسي په خپل لحاظ باندې په خپل درون کې د هیئت په لحاظ هم د معنا په لحاظ هم یو افاقیت پیدا کړی دی چې وخت یې نه سی فنا کوله نو بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي
ما وختي تاسو ته ناول خبره وکړه نور نصر تاسو ته لیکلې د لنډه کیسه خاکا تکل یا کومه مقاله تنقیدی مضمون دا شاین مخکې لیکلې دي کنه او کلی کلی مدینو چرته چاپ شوی دي کنه دي چاپ شوی او کنه مت لیکلې نو ولې مونږ دي لیکلې
خټک صاحب ابتدا کې مې افسانه لیکلې ده یو دوه درې افسانه مې لیکلې وې چې چاپ هم شوی او نور د سینسری کار مینه ده کړه او ممکن سی پدې کې هم ځینې راهنمایانی د مشرانو او ځینې زما خپل کاهلی مثلا ما ته یو مشر شاعر چې زموږ قدرمن مشر وو هغه به دا وایي سیاره که پتا شعر کیږي نو بس خو شعر ته توجه کو نو پتا ځکه ته خدای شاعر پیدا کړی نو دا نورې کیسې او دا مرانې دا مسره دغه کوه هغه سره دا وسو حقیقت خبر هم دا د سیزما د ننه سکم یو ډیر ډیټیلډ افسانه نگار یا کیسه لیکونکی موجود و کنه هغه ژوند نو کړی سو او زه کله کله دا ارمان کوم چې دا ما په کار وایس نو یې پریشي ځکه چې ما سره داغه زدا ما دا ګړل او سیم ګړم چې ما سره د ناول لیکلو یا د خصوصا د افسانې لیکلو ډیر دغه را سره موجود مواد را سره او ما په کار وایس هغه شاته کړی ما وای خدا سیدا کنه چې اوس مې هم انشاء الله په اراده کې دي او ځینې تھیمز دارنګ دي چې هغه مو تر یو ځای رسولې هم دي ممکن سي څه شان یو وخت بیا فرصتونه داسې پیدا سي چې هغه ته به یو شکل ورکو کښته کوم
وای چې د لیکلو حس د لیکوالانو سره د ناستې پاست سره هم بیداریږي یعنی که سړی په ادبي غونډو کې ډېر ګډون کوي په مشاعرو کې په تنقیدي غونډو کې د کتابونو د مخکتنو په غونډو کې نو خپل هم لیکلو ته زړه کیږي تاسو خو ژوند ډېر داسې مصروف غوندې دی بوخت دی او په اسلام آباد کې دغه هلې ځلې کیږي هم که نه ادبي او که کیږي نو تاسو پکې ګډون کوئ
نه زما خو بنیادی تربیت په ادبی ناستو پاستو کې شوی دی او زما د زه تاسو په یقین یم ما تاسو ته ذکر وکړ چې مطلب زه د دنیا یونیورسټیانو له تللی یم خو کومه زده کړه چې ما د پښتو ادبي ملګري د لورلای په ناسته کې د محترم مشر سید خیر محمد عارف او بیا بعد کې کله کله د گوهر صاحب او خصوصا پروفیسر ربنواز مایل صاحب د دارنګ مشران او حاجی مرزا خان پیچه او غازی خان جازب او بیا مزول او ډاکټر کومیل کزل باش او عارف تبسم او پایدین گران او کاری جمعه ګل او مالک زیر دا ټول د زموږ بس ملګری او سیدامو هر ورځ زموږ ناستول او ادبی ناستی بکیتی ادبیات بچیرل که دل تنکیدی نشستون بکیدل او پا دا تنکیدی نشستون که با مشق پلی افسانی و غزلی تنکید تولان دکوالین او پا لاغذ خد آقا تنکید سی کم بنیادی فن ده کنه داشت دا خصوصا دا تخلیق که دا غزل و که دا افسانی تکنیک سو پا دیشانو باندی تره غزیات و پیدلو کم چی مشق کتابونو که ویلینه بیا کوټه ته لاړم په کوټه کې بیا د ملګری لیکوال چې کوم دغه و کنه هغه وخت مشران او محمود ایاز او سویل جعفر او درویش خټک درویش دورانه او نور ملګری امزولی خلیل باور دا ټول نو الته هم یو فعالیت خو ناستې پاستې کېدلې او شعر هم لیکلې او ادبي هلو زلو کې به هم مختولو اسلام آباد خدا سی شند غوندی زائد او دلت سی آئیو دوی ادبی دغه دی تنظیمون دی پا آغو کم دا سی خبر روانا دیره نمالوم جی ورانا دیره دی پکی نو مگر داده ما او تاو آجی طیب و عارف تبسوم و دا ملگری دا احساس خطک دا خو مش خو خپلی ادبی ناستی ژوندۍ ساتلې دي او زما په خیال تر شو فعالیتونو مو زیات فعالیتونه کړې
د ساينس او ټکنالوژي د پرمختګ سره د ادب اهمیت کم شوی نه دی ستاسو څه خیال دی ځکه چې وایي چې اوس په د مصنوعي ځیرکتیا چې ده مصنوعي ذهانت دا به شعر هم لیکي او ناول به هم لیکي کیسه به هم لیکي نو بیا خو د لیکوالانو په خاصه توګه د شاعرانو د دوی کار ختم شو که څنګه
نه زه دا نه ګڼم شعر خو زما خیال نه دی چې د دې کار ختم کیږي دا ګوره ټکنالوژي هر څومره پر مخ لاړه سي نو ټکنالوژي خو یو سهولت دی چې استاد په کار کولو کې آسانی درته پیدا کوي او شعر چې دی که دا خو له دننه زخه یو ارج وي دا خو له دننه زخه یو قوت وي چې هغه تاته وایي چې لیک ومې لیکه نو هغه استفاده سیده یا داغه کې تارسه سیده زما خیال نه دی سی په AI یا په دې مصنوعي ذهانت او په دې شان باندې چې دا مصنوعي ذهانت لته سره مرسته کولای سي چې ته یو خپل داسې خیال سی هغه یو شکل نشي پیدا کولای هغه کې مرسته در سره وکي خو بیا هم د مرستې تر حده پورې دی دا البته صحیح ده چې د اصل ادبیات او د مصنوعي ذهانت څخه د زیږیدلو ادبیات تر مابین به د یو تفاهم پیمانه ضرور پیدا کیږي کم شي ته به موږ دا ویلی سي سیدا بیا هم ادب ده او کم ته به موږ دا ویلی سي سیدا د کمپیوټر پیداوار دی. دا به په ډیر نږدو وخت کې زما په خیال په دې باندې کارم کیږي او شاید د دې یو ضابطه هم جوړ شي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
در تپا خون یار سوم در سرا خانه دوران شجوری یار سوم در سرا خانه دوران شجوری او بدر تاوڑم صاب در تپا خون یار سوم در سرا خانه دوران شجوری
درم سر جرم کبم موجودی او بدر کراوڑم سا تابه دل تفاهم یار زم در سر خانه دوران نشجوگی یار زم در سر خانه دوران نشجوگی او بدر تاورم تابه دل تفاهم یار زم در سر خانه دوران نشجوگی یار زم در سر خانه دوران نشجوگی او بدر تاورم تابه دل تفاهم یار زم در سر خانه دوران نشجوگی
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکه ته دوام ورکوو.
په انساني ژوند کې د ادب یا د شاعرۍ تاسو چونکه شاعر یې نو د شاعرۍ خبره وو د شاعرۍ څه اهمیت دی؟
بخښنه دی خټک صاحب، دا لږ داسې نصابي غوندې پوښتنه ده او دا زما یقین دی چې په فضا کې موجوده ده، په دې سوشل میډیا باندې هم د دې ذکر کړي چې موږ لومړیتوبونه نور دي او موږ شعر باید چې داسې ولیکو. داسې خبره دا ده چې مطلب د ژوند په خپله اهمیت څه دی، یعنی و موږ ته ژوند په خپله څومره لومړیتوب لري، چې څومره هغه په ترجیح کې د غمره به ادبیات او فن او د هغه رنګونه په ترجیح کې. که ژوند ثانوي سي نو د ژوند رنګونه او ادبیات هم ثانوي کېږي. نو یو خدا خبره ده. دویمه خبره دا ده مطلب اوس دا د ذوق خبره هم ده، یعنی ما ته زه دنیا ته د یو ادیب یا د شاعر په زاویه ګورم او یو بل کس ته کنه چې هغه له کمپیوټر سره کار کوي هغه دنیا ته د کمپیوټر په زاویه ګوري، بل سړی دی هغه کرونده کې هغه دنیا د کروندې له زاویې څخه دریافت کوي. نو دا د هر سړي د ذوق خبره هم ده. نو که زه دا وغواړم چې نه دا ډېر اهمیت لري هغه سړی چې کرونده کې هغه دیم کرونده پرېږدي او شعر دی ولیکي، نو دا به داسې غیر ترجیحي خبره وي. نو زما خیال دی چې ذوق او په خپله د دې پښتنې د دې جواب درک کول سي، مطلب اهمیت موږ وایو څه ته، که ژوند اهم دی نو ادبیات هم اهم دی، که ژوند ثانوي دی ادبیات هم پکې ثانوي دی.
د پښتو کتابونه خو په خوا هم داسې خلکو په بیا ډیر نه اخیستل، اوس خو دغه سوشل میډیا د ټولنیزو رسنیو چې راغلی نو نور هم خلق چې دی هغه بخت شول کنه، د دې کې زیات بخت وی کتاب ته ډېر وخت نه ورکي. نو د دې ټولنیزو رسنیو ګټه وته ونه سمره دی پښتو ادب ته، ځکه چې د سره ډېر خلکو د پښتو لیکل هم زده کړل او ادبی فعالیتونه هم پکېږي، ادبی پوسټونه کوي خلک، بیا په هغه باندې بحثونه کوي، تذکری پکېږي، نیوکه پکېږي، تنقید پکېږي، داد ورکول کېږي، لکه خلک چې ټول یو ځای ناشتي په سونو، خلک چې یو ځای په مشاعره کې ناشتي یا په غونډه کې ناشتي، نو دا ګټې هم دي. تاسو په خیال ګټې ډېرې دي کته ونه ډېرې پښتو ادب ته؟
خټک صاحب زما په خیال باندې کتاب خو د یو میډیم په تور باندې زما په خیال باندې ظاهر ده داغه ارزښت خو کم شوی دی په دنیا کې، په مجموعي اعتبار باندې کم شوی دی. کتابونه څومره اخیستل کېدل، ځکه چې وخت داسې اوسي مطلب هغه زیاتره خلک کتاب د یو بنیادی میډیم په تور باندې موجود د علم او د استفادې، نو چونکی کمپیوټر سي دی هغه سوکه سوکه دا کوي چې د کتاب ځای ونیسي. کتاب بیا هم موجود دی خو زما دا خیال دی د یو میډیم په تور باندې سوشل میډیا او اے آی او کمپیوټر او د دې دننه سينور امکانات موجود دي، دا میډیم به هم خپل ځای نیسي او جوړوي. به
شعر کم وخت لیکي، یعنی یو خاص ماحول درته پکار وي، یو خاص وخت پکار وي، کنه چې کم وخت راغی بس هغه وخت یو لیکي سنبال لیکي او رک شي درنه سنبالول ډیر نه کوي. د شعرونو کتاب مو چې نه وخت شوی دی د سخکاری چې ډیر سنبالوي نه، او د شعر سنبالول او د محفوظولو طریقه مو سده په ډایری کې لیکي، موبایل کې لیکي، کمپیوټر کې لیکي.
یار شعر شعر خو ما غدارنګ ای کنه سی ولا سی څومره ش شعر دې کبد شعر دې خو بهرال ډیر وخت را نه واخل مصر را سی کله کله دا سی سی پزړه مصر برابر سم او هغه پورا سی یعنی زتا ته په یقین سره وایم چې مطلب دا سی هم سی وی دی سی لس لس کال له معنی یو غزل اخستی دا سی نه چې غزل پورا نه ای خو هغه اطمینان نه ای پورا سی برته ز خراب کم گاډه کم بیا نور پکې ولیکم بیا خراب کم بیا یو وخت دا سی را سی سی هغه خپل تکمیل ته ورس نو کله کله دا سی هم سی وی دی سی لس دولس کال یو شعر خپل د تکمیل په مرحله کې اخست او کله کله دا سی هم سی وی دی چې په درې څلور منټه کې ما پورا غزل لیکلې ده نو بس دا خو د شعر اډانه لري کله درازي او زنم په خبر سیا کیفیت څه وی یا ماحول څه وی په چراغلی عموما دا سی سی تازه دراغله او وخت نه کو پیدا نقش نستلې نو بیا هغه زړه سی خو بهر لږه ځای کوم نه هغه کوي مصر هم پیدا کما هغه چرته په یو کتاب میتاب کې ولیکم بیا چې په برابر سم نو بیا یو موډ جوړ سی او هغه غزل تکمیل ته ورسی یا شعر تکمیل ته ورسی
زمونږ اوریدونکو به ستاسو نوې غزل اوریدل غواړي زه هم اوریدل غواړم نو هم سیب غزل رته وای او نوې غزل وی نو ډیر بخی
خټک صاحب دا دغه پابندی چې دا ولګوره د نوې غزل نو دا یو اخري غزل د شمالي کلی د زنه پوهېږم ستاسو اوریدونکو ته به څومره اپیلو کې او لما سره دا مرسته کوي چې هم به مې ورته تیر شي او هم به غزل درته ووایم تا اورېدلې ده او ته په پس منظر هم خبرې
زه خو ستاسو د ډېرو شورونو په پس منظر خبر یم خو دلته موږ ته اورېدونکي مهم دی او انشاءالله خوند به ترې واخلي ارشاد
او شعر داسې دی چې دوه ملنګان یو شریک مسکی کم ګویا معنا
واه
دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم ګویا معنا د دې تصویر تر شا لیدشي یو لوی معنا دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم ګویا معنا د دې تصویر تر شا لیدشي یو لوی معنا او شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه همه په تور شخوند وها او همه جوی معنا
ډیر علی د بیا وای فهم صاحب
شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه همه په تور شخوند وها او همه جوی معنا په نظرونو کې د لمس احساس لکوم راځي په نظرونو کې د لمس احساس لکوم راځي په بدنونو چا شیندلې د خودروی معنا په نظرونو کې د لمس احساس لکوم راځي په بدنونو چا شیندلې د خودروی معنا نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو
ډیر ښه
نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو پلار د نیکه وسط سپړي اخلی لزویا معنا نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو پلار د نیکه وسط سپړي اخلی لزویا معنا لپاس راغه سور بلوس پنځه پنځوس په غاړه لپاس راغه سور بلوس پنځه پنځوس په غاړه جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او تری بویا معنا جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او تری بویا معنا د دې تصویر تر شا لیدسی یو لوی معنا
په اردو کې خو تاسو د غالب نه زیات متاثر یې نه خوښیږم په اردو کې مغالب خوښ دی په شاعرانو کې په پښتو کې به مشاهده خوښ وي کسنګ ده
او غالب خو می ډیر خوښ دی شاعر مې هم په هغه کچه خوښ دی خو د پښتو کې د خپل مزاج د پښتو د خپل مزاج مطابق می واقعیا ده چې خوشحال ډیر زړه ترانیز دی د رحمان چې کوم شعري معراج دی هغه هم حس را کوي هم احساس را کوي هم خوند ځینې اخلم نو دا ټول می خوښ دی داس یو تخصیص نه لرم
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو درځ یک فهم مرکه تاسو اوریده اوس ما راشد خټک ته اجازه را کړی ته خدای په امان
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
کٹ میں وبا سا ڈالانتا مالا خوب ناراضی کٹ میں وبا سا ڈالانتا قربان قربان دے دا خمار استر گو شما آدم خان چرسی کٹ میں وبا سا ڈالانتا مالا خوب ناراضی کٹ میں وبا سا ڈالانتا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وبا سا ڈالانتا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وبا سا ڈالانتا نہیں بھاتا کوئی اب تیرے سوا یارا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وبا سا ڈالانتا چرسی کٹ میں وبا سا ڈالانتا مالا خوب ناراضی کٹ میں وبا سا ڈالانتا خمار استر گو دے گلے را بڑے دن آدم خان چرسی کٹ میں وبا سا ڈالانتا مالا خوب ناراضی کٹ میں وبا سا ڈالانتا غلط کے آدم خان چرسی کٹ میں وبا سا ڈالانتا مالا خوب ناراضی کٹ میں وبا سا ڈالانتا ما خدا مست زوان خوب تا نپری دینا آدم خان چرسی کٹ میں وبا سا ڈالانتا مالا خوب ناراضی